درنو اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا زه عصمت څاروان درته هرکلی وایم. په پیل کې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د ایران د بشري حقوقو سازمان خبر ورکړی چې دوه تنه افغان اتباع د شیراز په زندان کې اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون راپور ورکړ چې دغه دوه کسان علی الله بخش او افضل الله بخش نومېدل او د یکشنبې په ورځ د شیراز په عادل آباد محبس کې اعدام شول. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې په اروزګان ولایت کې 300 کسانو ته په عام محضر کې سزاوې ورکړي دي. د دې محکمې له بیان سره سم دا 300 کسان په غلا، لواطت او نامشروع عمل تورن شوي دي. طالبانو د پوهنې وزارت په پکتیا ولایت کې د 190 ښوونځیو د جوړولو د فایل خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون سه شنبه خبر ورکړ چې دغه ښوونځي به د پکتیا ولایت په 9 ولسوالیو کې د یوې غیر انتفاعي مؤسسې په همکاري جوړ شي. د امریکا د پوز مرکزی قمندانۍ سندکام خبر ورکړ چې امریکایي ځواکونو د ایران له ملاتړ د برخمن حوثیانو د رادار یو سایت لمزه وړی دی. سندکام پرون سه شنبه پر خپل ایکس باندې لیکلی چې د رادار دا سایت د امریکا ائتلافي ځواکونو په سیمه کې د تجارتي کښتیو لپاره یو ګواښ و. او د فوټبال په نړیوال جام کې هالند 3-0 رومانیا ته ماته ورکړه. دا لوبه پرون مازدیګر د جرمني په مونشن ښار کې وشوه. ملګرو ملتو ویلي د نجونو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسأله نه ده، بلکې دا هیواد په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه لري. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالې روزمری دی کارلو دا خبره په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره د ناستې په پای کې وکړه. د دوحې د درېمې غونډې په پای کې ملګرو ملتو او د یو شمېر هیوادونو ځانګړو استازو له افغان مدني فعالانو سره خبرې وکړې. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله وایي بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه د دوی د بحثونو یو محوري موضوع جوړوي. روزمری دی کارلو د دوهې په ناسته کې د طالبانو د پلاوي د مشر ذبیح الله مجاهد د څرګندونو په غبرګون چې د نجونو تعلیم د افغانستان داخلي مسأله بللې وه وویل:
آیا دا یوازې یو داخلي مسله ده؟ افغانستان یو شمیر نړیوال کنوانسیونونه، معاهدې او تړونونه لاسلیک کړي چې د بشري حقوقو او مدني حقوقو په اړه متمرکز دي. هغوی په دغه معاهدو تړلې دي. دا مهمه نه ده چې حکومت بدلیږي، خو هغوی د یو هیواد په توګه لاسلیک کړي. نو په دې لحاظ دا یوازې یو داخلي مسله نه ده او موږ دا واضح هم کړه.
اغلی دی کارلو له افغان مدني فعالانو سره په دوحه کې تر بحث وروسته په یو خبري کانفرنس کې د سې شمې پر ورځ غږېدله. طالبانو د 2018 کال له اگست په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د افغان جنو پر مخ لښپګم ټول کې پورته خوندې وتړل او وروسته د پانتون دروازې هم د افغان جنو پر مخ وتړل. په دې سربېره په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیزونه ولګول. روزمری دی کارلو ویل د دوحې د درېمې ناستې په ټول استي او اشوي بحثونو کې د ښځو د کار او تعلیم پر مسلې او اهمیت ټینګار وکړ. هغه ویل کله د وی ټولنې نیمایي برخه له کار او فعالیت محروم وي، طبیعي ده چې اقتصاد وروسته پاتې کیږي او هر برخه به نیمګړې وي. د دوهې درېمې اصلي ناسته یک شنبه او دوشنبه د طالبانو د پلاوی او د شاوخوا دیرشو هیوادو د ځانګړو استازو ترمنځ د ملګرو ملتونو په کوربتو بشوه. تر دې ناستې وروسته د سې شنبې په ورځ د افغان مدني ټولنې ځینو غړو د ملګرو ملتونو لخوا په جوړ شوي مجلس کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو مرستیالې روزمری دی کارلو وویل شاوخوا اتو تنو مدني فعالانو د افغانستان په استازیتوب د 15 هیوادونو ځانګړو استادو سره بحث کې ګډون وکړ.
We heard quite a number of views from members of Afghan civil society, women and men.
موږ د افغان مدني ټولنې د غړو ښځو او نارینه یو شمېر مختلف نظریات واوریدل. هغوی له خپل هیواد موږ او د دوه دریمې ناستې ګډونوالو ځانګړو استادو ته د ښځو او اقلیتونو د حقونو، د نجونو د تعلیم، رسنیو، تجارت او ګنو نورو برخو په اړه ډیر مهم معلومات شریک کړل. هغوی د دوهې دریمې ناستې او په ټوله کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د تعامل په اړه خپل نظر شریک کړ.
د مدني ټولنې او بشري حقونو یو شمېر فعالانو بیا د دوهې په ناسته کې خپل ګډون رد کړی و چې د ملګرو ملتونو مرستیالې په اړه خواشیني وښوده. هغې بیا ټینګار وکړ چې د اعتبار د رامنځته کولو لپاره مهمه ده چې دغه ډول ناستې دوام پیدا کړي. روزمیری د کارلو وویل لا د افغانانو ترمنځ د خبرو پړاو نه دی راغلی، خو دمګړی دوی د یوې پروسې په چوکاټ کې په بېلابېلو موضوعګانو بحثونه کوي.
په کندهار کې د ګرمۍ له ډېرېدو سره په ماشومانو کې د نس ناستې ناروغي ډېره شوې ده. په دغه ولایت کې د میرویس د حوزوي روختون د ماشومانو د څنګه مشروي په تیره یو میاشت کې په نستناستي اخته 290 ماشومان روختون ته د درملنې لپاره وروړل شوې دي. روختیا پلان وایي روختیا ته نه پاملرنه او د چاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نستناستي ناروغي د زیاتېدو علتونه دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار میرویس حوزوي روختون د ماشومانو څنګه دلته په تیره یوه میاشت کې سلګونه ماشومان د نس ناستي د علاج لپاره راوړل سوي دي. دیش کلنی فاطمه هم خپل ماشوم چې په نس ناستي ناروغي اخته دي راوړي او غواړي درملنه یې وکړي. دا وایي د بېوزلۍ له امله یې ماشوم دې حال ته رسېدلی.
دا خدا سید نو هغه مشکل کتاب کمزور دی شینل رو بل د بل پساراو کې ژوند کو دی او په خپل ځای کې پاتې و د چم نه ژوند ولا د سفرکا او شین نست مسکنی ژوند دی بل چې دوی موته کې د بزیاد مر کولیا د کور دی کور د غوا دراوړ واره کې به څه نه دی. دا یو ورځ مې دا په الفای شې دی تراوړ یاغ مو وسله کار نه کوي چې تراوړ له هغه لا پرلګې ته چې ګرته بنج سپل کو واسه کار نه درلو چې هغه مو تراوړ وای ورکړم وای.
د کندهار میرویس حوزوي روختون ته راوړل سوي د ناروغو ماشومانو میندې وایي د پوډري شیدو د تشاک د صحیح اوبو او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله د دوی ماشومان ناروغ سوي دي.
ټول هم دغه نس ناست دي چې د خلو د ورمانه علاج موږ بل علاج نه لرو. بېش پخانیا ماسوه
نه جوړې و ګره پلاوي عملونه کېده کیانې ول پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول دا په نس کې کلمې ورسته سي وي دي بيته ماکسونو شان ورسته غو دا سمه ده ته کمزوري دا سوي ده برو پرسيدر پروم دته پسرا وسته بستر مو.
په عین وخت کې د کندهار د میرویس حوزوي روختون د ماشومانو د څنګه مشر ډاکټر عنایت الله حکیمی وایي په تیر یو میاشت کې 290 د نس ناستي په ناروغي اخته ماشومان دوی ته راوړل سوي چې دا شمیر په راتلونکو ګرمو میاشتو کې نور هم ډیرېدای شي. دغه په وینا نظافت د نه پاملرنې او د څښاک پاک اوبو ته د ماشومانو د والدینو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نس ناستي په شمیر کې د زیاتوالي لاملونه دي.
په چیرې میاشت کې موږ 290 مریضه بستر درلوده او همدارنګ د 1500 په شاوخوا کې مرزان او پی ډی په سره په شکل سره کتلې دي. د سالاتو نسناسم د سیمه جوړې دي شدا د غنګونې سره د صحیح نه مراتول او صحیح تاسیساتو د خلکو د لاسرسي کموالی دا عمده ستونزې.
هر کال په کندهار کې د دوبی د ګرمۍ له پیلې دو سره په ماشومانو کې د نس ناستي ناروغي هم زیاتېږي او لسکونه ناروغان د شهر مرکزی روغتون ته له ولسوالیو او لیرو ځایونو څخه د درملنې لپاره راوړل کیږي.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاند څنګه په دې خبرونه کې لځوان سندرغاړي میرخان مقوري سره خبرې شوې دي. نو موري وایي چې موسیقي په وجود کې له پیدایښت سره سم خلق شوه.
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې و باغ ورځي سما د نړۍ تسترګي غړولې. خو بیا په 2021 کې کلمه چې د سرباز سندره ویلې دا غنه بعد مې بابا ماته اجازه راکړه. بیا راته ویل کته هم چیرې حماسي سندره وای نو زما ته خوانه اجازه ست. بیا نو ما سندره ډېر کړې.
په افغانستان کې طالبان حاکم دي او موسیقي بند کړي، ځوان سندرغاړو ته څه کول پکار دي ترڅو افغان موسیقي ژوندۍ وساتي؟
جوان هستن، سالیان و دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن. به صورت عموم میگم که جوان باید امروز به خود یک مبارزه بدانه ایره. فعالیت هنر موسیقی، تمرین، مرارت اینا همه یک مبارزه است برشان که باید ادامه بتن. ما قول میتونم که برشان آینده درخشان پیش روی هست در موسیقی افغانستان با فعالیت و تمرین و تلاش.
نن پام دې اکله خبرې کوم ملتي ام وکړي قدر منګلونکو د جمهوریت له سقوط څخه وروسته چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسیدل د افغانانو په ژوند کې له نورو بندیزونو سره یې موسیقي هم منع کړه. د خدایو په معفلونو، رستورانتونو او موټرو کې د موسیقي غږول بند کړل. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې لیدل کېدل چې هنرمندان وهل کېږي او د موسیقي آلې ماتېږي. له هغه وروسته یو شمېر هغو هنرمندانو چې بهر ته د تګ امکانات درلودل کډوالۍ ته مخه کړه. هغه چې په کور دننه پاتې دي په خبره د طالبانو له حکومت څخه پټ ګرځي. ځوان هنرمندان چې له هیواد څخه بهر دي تر خپل توان هلې ځلې کوي چې افغان موسیقي ژوندۍ وساتي، چې د دوی له ډلې څخه یو هم میرخان مقوری دی. له مقوری سره مې د هغه د تازه کارونو پاک له مرکه کړې په ګډې سره اورو. خو داره تو وای چې لغه وخت نه تاسو له افغانستان د ته مجبور سوي چې کډوالۍ ته مخه وکړي، په کوم کارونه باندې اخته؟
ما په افغانستان کې هم زوم تقریبا د 2013 په منځ کې زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې هم شخصي شرکت درلود د اعلاناتو او مختلفو غټو شرکتونو ته مې اعلانات او د اعلاناتو ستراتیژي جوړوله. په څنګ کې مې په دوبۍ کې هم شرکت درلود. هم زمان په دواړو کې کار روانو او ما خپل اصطلاح دغه ورځنی عاید یا مصرف د دغه دواړو شرکتونو څخه پیدا کوو. نو د کابل څخه راغلم، بیرته خپل په کار او خپل په دفتر کې بوخت شوم، خپل تجارت کوم. دلته بیا زه یو د اکزیبیشن منیجمنت یا د نندارتونونو د تنظیمولو شرکت هم لرم. په هغه کې یو نړیوال نندارتون د په دوبۍ کې چې هر کال رامنځته کیږي او په هغه کې د افغانستان نمایندګي کوم. البته دا د حکومت سره هیڅ تړاو نه لري، دا یو شخصي نندارتون ده او هلته زه د افغانستان په اصطلاح توکي او فرهنګ نندارې ته وړاندې کوم.
تاسو څو سندرې لرئ او دا چې تاسو سندرغاړی ته مخه کړې دي انګیزه څه وه؟ آیا یوازې علت دا و چې تاسو د خپل بابا جان تر اثر لاندې راغلی و مغوښتل چې د هغه په قدم باندې قدم کېږدئ او که خپله مو هم شوق علاقه وه؟
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې وه. په هغه ورځې چې ما د نړۍ ته سترګې غړولې، د هغې ورځې څخه موسیقي زما په وجود کې پټه وه. داسې له ډېر ځنډ بعد زما غږ راووت او یا ما موسیقي ته مخه کړه. د هغې علت دا و چې زه خپل په تجارت باندې ډېر بوخت وم او په خپل تجارت مې ډېر حساب کوم او څه ناڅه د بابا مې هم خوښه نه وه چې زه موسیقي ته مخه کړم او سندرې ووایم. په دغې خاطر زه لږ لرې وم. خو بیا په 2021 کې کله ما چې د سرباز سندره وویلې او د هغه نه بعد مې بابا ما ته اجازه راکړه، بیا راته وویل که ته هم چیرې حماسي سندرې وای نو زما د خوانه اجازه سته. بیا نو ما سندرې ډېرې کړې او فکر کوم 13 سندرې به تر اوسه لرم. داسې مې نه دي شمېرلې چې څو دانې دي. فکر کوم 13 یا 22 سندرې به تر اوسه پورې ما ثبت کړي، وړاندې کړي مې دي.
کله تاسو هنر ته مخه کړه، موږ او تاسو په افغانستان غوندې یو هیواد کې اوسېږو، له مو خلکو سره د موږ تعلقات دي که بهر کې مو اوسو، زموږ خپلوان زموږ دوستان اوس هم هلته دي. د دوی برخورد له تاسو سره څنګه و؟ آیا د ځینو افغانانو په څیر د تاسو هلو ځلو د تاسو کار او هنر ته یو داسې ډیر عادي نوم ورکړ او که د قدر په سترګه ورته وکتل؟
زه په یو ډیر هنر دوسته کورنۍ کې پیدا سوی یم، نو ما ته هیچ هم نه نه ویل څنګه سما وختي تاسو ته ویل. د بابا مې په اوله کې خوښه نه وه، او وروسته هغوی چې ما ته اجازه راکړه نو بیا داسې څوک نه و چې ما ته ویلي و ولې یا چیرې یا څنګه. ټولو همیشه زه ستایلی یم په کورنۍ کې، ورونو خویندو ټول راسره کلک اوږه په اوږه ولاړ دي، او همیشه څه زه یوه سندره ثبتوم، د دوی سره کله کله مشورې هم کوم او د دوی نظر راسره وي.
له دې وروسته تاسو څه پلان لرئ؟ مثلا څومره به خپل کار ته وده ورکړئ، څومره به نوې سندرې وایي، او معمولا تاسو غواړئ چې ټولې خپلې د پلار سندرې له سره بیا وایي، او که نورې سندرې به هم وایي؟ که نورې سندرې وایي، د چا له شعر و شاعرۍ سره ډېره زیاته علاقه لري؟
ما خو په اول کې غوښتل چې زه خپل د خوښې موسیقي ته، چې هغه هیپ هاپ ده یا آر ان بی ده، هغه ته مخه کړم. خو بیا کله چې زما بابا وفات او زما او د ده بعضې مشترک کارونه پاتې شول، نو بیا ما د بابا سندرو جوړولو ته مخه کړه. نو هدف مې دا نه ده چې د بابا ټولې سندرې له سره ووایم. هغه بعضې سندرې چې ما او ده پرې مشوره کړې وه، او ما او ده پرې خبرې کړې وې، ما او ده پلان جوړ کړی و، زموږ بعضې نږدې دوستان خبر دي په هغه باندې، هغه سندرې زه کېدای شي له سره ووایم. او نور خپلې سندرې ډېرې لرم، کمپوزونه هم شته، سندرې هم شته، نو فکر کوم چې هم به بعضې یوه دانه نیمه دانه د بابا راخلم، او نور به کوشش کوم چې خپلې سندرې اورېدونکو ته وړاندې کړم. زه کله کله وایم په مرکو کې او په سندرو کې، هم کله کله لیکم په ټولنیزو رسنیو کې هم لیکم، چې زه به وایم د وطن وطن سندرې، څو ژوندی یم څو چې سارا کې چلیږي. نو بس الله دې ماته همت راکړي، الله دې ماته قوت او طاقت راکړي، تر څو چې ژوندی یم کوشش به کوم چې حماسي سندرې او د وطن د پاره، د وطن د خلکو د پاره سندرې ووایم.
دم ګړی تاسو سره څوک مرسته کوي؟ مثلا د کمپوز په برخه کې، د موسیقۍ په برخه کې، کله چې یو سندرغاړی سندرې وایي یو عالم مصارف په دې باندې راځي، مالي لګښتونه څه رقم تاسو پوره کوئ؟
په کمپوز کې پایل کې یو دوه کمپوزونه مې د دریا صاحب نه اخیستي وو، زما په موسیقۍ کې لارښود دریا صاحب، فرهاد دریا. د هغه نه بعد شفیق جان مرید سره مې ډېره ټینګه انډیوالي ده، بې شمېره کمپوزونه را کړي دي، زما د سرباز سندره، هیله سندره، د پلار سندره، یو څو نورې هم را روانې دي، هغه ټولې سندرې راته شفیق جان کمپوز کړي دي. په څنګ کې مالی لګښت پرې راځي، نو هغه خپل جیب مصرفو. متاسفانه د افغانستان موسیقي دغونه پرمختللې نه ده، شرکتونه پکې سرمایه گذاري وکړي، نو موږ بس د خپل جیب مصرفو، په اصطلاح خپل د نس نه یو ټوټه ډوډۍ جلا کړو، هغه په موسیقي باندې مصرف کړو.
په دې وروستیو کې یو څه چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر خپاره شو، هغه د نندارتون موضوع و، چې هغه د تاسو له انستاګرام نه نقل قول سوی و، ځینو رسنیو پرې خبرې کړې وې. په دې کې معلومات راکوي، دا نندارتون چیرې و، څه رقم و، او د تاسو هغه ونډه په دې کې څه وه؟
د نندارتون په اکله زه دلته په دوبۍ کې شرکت لرم، چې هغه نندارتونونه جوړوي، زموږ کار دغه ده. ما په خپله په دغه کې زده کړې کړي دي او تجربه لرم تقریبا د 12-13 کلو. نو دا یو شخصي نندارتون ده، موږ یا زما شرکت د افغانستان نمایندګي کوي پکې. البته هلته شپږ دېرش و دېرش هېواد دي، چې خوشبختانه افغانستان هم په هغو کې ده. هر څوک خپل د هېواد نمایندګي کوي، خپل د هېواد فرهنګ، کلتور او خواړه نندارې ته وړاندې کوي. پسان کې دا هم تجارت ته او هم خدمت ته. زما د پاره ګټه دغه ده چې زه خپل د وطن د فرهنګ لپاره کار کوم، او د تاجرانو سره مرسته کوم چې هغه خپل توکي راوړي او په دغه نندارتون کې خرڅ کړي او خلکو ته وړاندې کړي.
د دې رقم نندارتونونو بیا دایرول، بیا جوړول افغان کلتور ته، افغان خلکو ته، له افغانانو سره چې اوس په ډېر بد وضعیت کې دي، څومره مرسته کولی شي چې یو ځل بیا روحیه ورکړي؟
او طبعا دا نندارتونونه د فرهنګي او د مالی لحاظ دواړو کې ګټور ده، د افغانستان هم د خلکو هم د افغانستان لپاره. تاجران خپل توکي د افغانستان نه راوړي، صادرایي دلته خرڅوي، نو ګټه بیرته طبعا افغانستان ته ځي. او په څنګ کې موږ فرهنګ خلکو ته ښکاره کوو. طبعا داسې نندارتونونه دي لا ډېر سي، په ټول نړۍ کې دوی داسې نندارتونونه وي. اوس خو پوهیږو چې ډېره خارجیان افغانستان ته نه شي تلای، چې هلته زموږ فرهنګ یا توکي واخلي. موږ مجبور یو افغانستان څخه باندې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې کوو او خرڅ کوو، او په دغه شکل خپل وطن ته بیرته ګټه ورسو.
د خدای بخلی مقوری صاحب دریم کال پوراسه څور بخوی چې تاسو په دې مرکه کې دغه پاکلام یو څولرو پام دی پختنی سره به بیا نو خپل خبرونه پاتور رسو.
څومره ښه ده دغه خبرونه او دغه مرکه تاسو زما د ارواښاد بابا د دریم تلین نه یو هفته مخکې وروسته نشروئ، د هغه یاد تازه کیږي، د هغه روح ته دعا کیږي. زه خوشبخته یم چې د داسې یو سړي زوی یم چې همیشه د وطن نوم اخیستی، د وطن دپاره خدمت کړی، خپل په سندرو کې، خپل په شعرونو کې وطن ستایلی، د وطن ښکلای بیان کړی، او ټول عمر د وطن چغه واهله او تر لري لري ځای پورې رسولې ده. د ده روح دې ښاده وي، د ده مینهوالو ته او خپل کورنۍ ته زه تسلیت وایم. الله دې د ده یاد همیشه تازه لري، د خلکو په زړونو کې د ده مینه همیشه تازه وي.
د هنرمندانو د ټولنې مشر فردین عسکری وایي چې دوی د موسیقۍ د هنرمندانو ټولنه په 2018 کال کې جوړ کړه. کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل او په افغانستان کې په موسیقۍ باندې بندیز ولګاوه، دوی د افغاني موسیقۍ د ژوندي پاتې کېدل لپاره خپل کار له پخوا سره هم په جدیت سره پیل کړ. خغلی عسکری ځوان سندرغاړو ته ډاډ ورکوي، وایي چې د دوی ټولنه به بهر میشتي افغان سندرغاړي دي ته واڅوي چې له دوی سره د هنر په برخه کې مرسته وکړي.
په حدی کې میچانیم مرهم بر زخم و دردایشان میشیم و مسائل و آموزش بخش هنرجویشه داریم که تعداد زیادی از دخترها و پسرای با استعداد اینجا داریم تمرین میکنن. در
تر کوم ازای چې کوي شو د دوی زخمونو ته مرهم کیږو. د موسیقي د زده کړې په برخه کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمینه برابرو. په افغانستان، پاکستان او ایران کې له هنرمندانو سره په اړیکه کې یو، له ستونزو یې خبر یو، کله کله له خپل توان سره برابر د دوی مالي ستونزې حلوو. هغه کسان چې په افغانستان کې دي هغوی ته ډېر خوښي نه یم، ځکه په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. موږ ونه شو کولی چې ډېره مرسته ورسره وکړو، خو بیا هم د دوی له ډلې څخه د وسو هنرمندانو کې سونه مو تر یو ځای له مسؤولو ادارو سره شریک کړي چې له دوی څخه تر اوسه 24 کسان په دې توانیدلي چې بهر تراشي. موږ پوهیږو چې دا شمېر تقریبا 15% دی، 95% نورو ته پته مې یو. وګورو چې د نړۍ هیوادونه څه ځواب راکوي او څه کار ورته کوي.
از ما تا این دم تانستیم 24 نفرشان سبب شویم که سبب شده 5% شاید شوه، 95% یا 90%شان هنوز منتظر هستیم که کشورها چی جوابی میتن، چی کاری میکنن برشان.
خغلی عسکری و یغ ځوان سندرغاړي چې تازه کډول شوی لاغوس خدا تمنوش کولای چې موسیقي ته ډیر کار وکړي، ځکه خپل لا بلد نه دی. د ژوند په نورو برخو کې هم ستونزې لري. خو په خاني بهر میشت هنرمندان باید افغان موسیقي ته په جدیت سره کار وکړي.
یک تعداد هنرمندای عزیز هستن که تازه به یک شکل یا کو به کو یا از کیسا استفاده کرده سبب به سبب خود رساندن به غر.
یو شمیر هنرمندان دی چې دوی تازه په یو ډول لګنو ستونزو سره سره بهر ته راغلي. د دوی څخه موږ دا تمه نه کوو چې افغان موسیقي ته دی همدا اوس کار وکړي. دوی لا خپل ګڼې ستونزې لري چې باید حل شي. خو هغه ځوان هنرمندان چې پخوا بهر ته راغلي وو او له همدې لارې په عامه خبره ډوډۍ پیدا کړې، کورونه یې اخیستي، سرمایه یې جوړه کړې، باید افغان موسیقي ژوندۍ وساتي. خو له بده مرغه زه ګورم چې دوی یو ډول بې پروايي کوي. هنر ته په اوس شرایطو کې چې د زوال په حالت کې دی کار نه کوي. زه د یو مسؤل په توګه تمه لرم چې پخواني هنرمندان راشي، د ځوانو هنرمندانو سره دې د هنر په برخه کې مرسته وکړي، دوی ته دې اوږه ورکړي او د افغانستان موسیقي د لیدې وضعیت څخه وژغوري.
خواهش دارم که بیاین در چنین شرایطی در کنار جوان ها باشن، توشی بر جوان ها جور کنن، یعنی راهنمود جوان ها شون، بیاین کار تولید کنن، شانه بتن، موسیقی افغانستان از این وضعیت نجات بتن.
عسکری زیاتوی په کور دننه او بهر د ځوان هنرمندانو لګان او ستونزو سره سره بیا هم دا چې دوی ځوان انرژي لري، نو خپل کار باید په پوره مینه او صداقت سره پر مخ یوسي.
جوان هستن، سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن.
ځوانان کلونه کلونه ژوند، فعالیت او خوځښت مخکې لري. کوم سیاسي تحول چې رامنځته شو دا د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې څو ځله تکرار شوی دی. لکه څنګه چې ما خصوصي هم له ځوانو هنرمندانو سره دا خبره کړې ده، اوس د تاسو د راډیو له لارې بیا هم ټولو ته وایم چې دا وخت د حوصلې او مبارزې دی. د موسیقي په برخه کې خپل تمرین مه پرېږدئ، ځکه که یو ځل له خپل مسلک څخه لرې شوئ بیا یې په اسانۍ سره مخکې نه شئ وړی. ځوانان دې له تجربه لرونکو کسانو څخه مرسته وغواړي او موسیقۍ ته دې په صداقت سره ژور کارونه وکړي.
بیشتر انرژي وګذارن، امیدوارانه یک مقدار عمیق‌تر، یک مقدار از انسان ها از داشته های با تجربه استفاده کرده کارهای عمیق‌تر را انجام بدن.
درنو دوستان، دا و دیدی اونه دتان دی چنگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مل او ملگری.
ده آزادی ملمه.
ده آزادی ملمه پروگرام تموز اسمت ساروان هرکلی کم سلامونه میومنه. زموش ده دی پروگرام ده ملمنه لشخ و خبرو سره شایست تاسو پا منس که دیر خلق بلد بی. ده ولسی جرگی لفعال و غریو چخوا او اوس هم لرسانه و سره ده افغانستان ده روان وزیت پتی ربیا ده افغان شزو ده ناورین پا اره مرکی کبی. نن لآقلی شنکی کلو خیل سره ده دی ده شخصی جوان پا اره جخیشم. شاید تاسو ته هم معلومه نوی چې آغلی کلوخیل په کوم ولایت پورې تړاو لري. له ولسی جرګې پرته نور څه مصروفیتونه لرلی دي. له دې مې وغوښتل چې په خپله یې درته ووایي.
مننه. اول خو ستاسو دې پروګرام اورېدونکو ته از ما نوم شینکی کلوخیل ده او ز کابل ولایت پورې فیصله متعلقه مې د دې ولایت اینکه یم او په دې ولایت کې پیدا شویم چې پاگه وقت که دا مربوط ده پا گرامه ولسوالی که ده پا یو کلی که چه اگه که پیدا شویم او زمان تدائی زدکره هم دارنگ سانری زدکره دوالا پا کابل کشه او حتی پانتون می هم پا کابل که ویله ده.
ابتدائی زدکره مو پا با گرامه یکی که کردی که کابل خار که؟
نه کابل خار که از پا کافیسی که یو ابتدائی خوانزه و اگه وقت پا نم دی بی بی صاحبی خوانزه و سو تا ده رخشانی لیسا وی بغی که ما پیدایی کری و بیا لیسا رابی بلخی لیسا که می متوسطا او علی لیسا باقی زدکر می پا رابی بلخی لیسا که کری دی چه اغا باقی چار که واقع دی
او پا پوهانتون که مکم پوهانزه الوسته
اول می تپنزه که زدکر وکره او روسته می بیا پا کاتب که سیاسی لو
ته بم خلاص کو او کم نیمګړی پریش خو
زما اخری کال چې زما د ستاش دا ورواغه پاتې دی بیا زه شما موږ لاړو پاکستان ته ولاړم بیا ډېر څومره کلونه وروسته راغلم نو بیا مې فکر وکړ چې د تبابات لپاره ډېر ناوخته دی چې دوباره باید له سره شروع سي یو مودې ځکه چې یو وقفه پکې ډېره طولاني وه نو بیا مې په کاتب پوهنځي کې سیاسي علوم وویل.
تر ستاش تر مرحلې پورې چې تاسې رسېدلي ویو ډېر واقعا چې ډېر زحمت هم ایستلی طب ټوله وایي چې ډېر سخته ده دا بیا په نیم کې پرېښودل سخته کار دی. شاید شرایط داسې وو چې مهاجره شوی او شاید په مهاجرت کې درته زمینه نه وه چې تب تا دوام برکی ام دای دلیل و کم بلسه؟
بله وقت که چون اگه خصوصی پانتون پا پاکستان که هم نو مگه دولتی چه و وقوی افغانان تا صرف پینزی اشپک سی تا ورکول چه اگه من حزب اسلامی یا نورو تا وقو کسان و اخیستل و دخبالو کسان و افغانان افغان مثلون تقریبا شپک نیم سوا محصولین پلس که و چه باید اگه تا نوبت ورسیگی این وقت کلونه نیوال اگه وقت که متاسفانه چه پرایویت ایژوکیشن ده علی زکر پاره ده تبابات لپاره نو روسق بیا پیدا شد چه نوخته
ده افغانان یو دود ده چه چوک ده انجینری اول سمفتم لارشی اول کالتا نو انجینری بولی که ده تب اول کالتا لارشی هم یو کالم اول ولی اگه تا داکتر وی تاست تا چوک داکتر نوی پا کورنه که یا دوستانم
دا فکر کم چه سر دناری نو منس کرده واجه ده بلکل مال دلی کنار انجینر سب اکمتی آره انجینر سب احمد شاه مسعود هم در رقم نپگم انجینر بخی داکتر مجدیدی چه غصر پیسی بی بیله و ماش پک کل تو بیله ده عملی کنم زیاد کرده و لکن نه متدا کوم موقف یا مقام کې څه کار کړی او غوی تمشه اتل مسیان ته وایي چې نواسی فلانی کنه نواسی موین او مندا زه یو ورنکه که تا کومه کله چې موږ د اول دوره د وکالت لاړو ریاست جمهوری ته د کنزی صاحب سره ملاقات درلود نو هغه بخش تشریفات چې احوال ورکول او څوک راغلی وایي چې نفر سیاسر آمده ما باید شکایت رئیس جمهور دو وقت هم دو چه منگه برحال وکیل خو زه فکر کم ستاسو تشریفات تیم هم حتی نشه منله چه بایسی لاسی دولست نفر وکیل سایبانی را غلیدی اما که یه وکیل مرموین وای چه نواسی وکیل سایبان نه من په پښتو کې مونږ څه اثر ول کیږي خو هغه وکیل صاحب کډور حیات هم نوی چون نه نو نو دیغه نو الماسیانم د نواسی وکیل صاحبی نو په تاسو باندې په افغانستان کې هم دغه مسله ده که تاسو هر څومره زده کړم وکړی یا یو ښه کورسی باندې هم کار کړی تاسو هغه نه اخلي بیا اته هغه نوم پوره نه اخلي کله مراسه نوم درته اخلي صاحب او جان او خان او دغه د نور لپاره د ښځو لپاره نشته ده په تاسو
څومره کاله مهاجر وی
ډېر زیات فکر کوم پوره مې حساب کړی نه اتلس نه کاله ما مهاجرت نه
څنګه دا وروه
ښه په دا د عمر په لحاظ خو زه ډېره ځوانه وم په هغه وخت کې ځواني لحاظ شاید خو صحت لحاظ بهتره وم زه فکر کوم چې او بل داسې مونږ په انتظار کې وو د همسایه ملک پراته وو زیات فرهنګي لحاظ زیات تفاوتونه موجود نه وو یوه اندازه د افغانانو منځ کې لږ سره دغه هغه ښه وو روابط ښه وو افغانستان دومره نه وو پاشل شوی د مجاهدینو دوره یعنی د جنګ دوره متاسفانه یوه ښه دوره نه وه او شاید مونږ ډېر داسې کړنې کړې وي چې د افغانستان په ګټه نه وی کوم څه د مونږ د جهاد نوم ورکوو اما افغان ولس خپل منځ کې لورینه درلوده تګ راتګ یې درلوده راکړه ورکړه درلودله نو په هغه لحاظ ښه وه افغانان سره پاشل شوي نه وو یوه نوه همبستګي یو نوه یووالی موجود نو په دې
زما سوال اصلا ستاسو شخصا ستاسو لپاره څنګه ونه دی وطن منظور نه دی مثلا د کلو ځینو خلکو سره چې خبرې کوو هغه دورې د مهاجرت چون د عمر د یو خاص وخت و چې هغه وخت چې عموما د نوي ځواني او ځواني عمر دوره خلکو ته خواږه ده سی یادیې ځینې ښه یادې ځینې وایي ډېره سخته دوره وه په لدین نظره
خاص ما معلمدار ما خو ویلی چې د عمر دغه په لحاظ انرژي زیاته وغه وه اما یو شی ده چې په هغه دوره کې ما از ما خود دوارو د افغان نجونو د میرمنو لپاره یو مرکز ایجاد کړلو او که خواره په مغه کې مصروف و یعنی یو فرصت و چې کار وکړو د خپلو وطنوالو لپاره او د افغانو میرمنو تعلیمي مرکز په نوم ایجاد کړ اسلام آباد کې دوست مغه یو بخش وغځولو تر پېښوره پورې حتی په ځینو کمپونو کې کار شروع سو نو یو د مصروف و ژوند مې فوق العاده مصروف و او جسې مهاجرت کړم داسې خپل ولس سره او خدمات مو کولو کار مو کولو په هغه لحاظ خوشایند وو اما داسې مسافر و د وطن نه لرو و افغانان په ډېر بد وضعیت په بد حالت کې وو دی بل اخ داسې دردونکی هم و نه ډېر جالبه نه وم په هر حال یو فرصت یعنې له هغه وخت نه په مهاجرت وخت نه مې یو فرصت نه استفاده وکړه چې خپل وطنوالو ته کار
د ازادي رادیو د ملمنی شینکی کډو خیل خبري اوري
بیا کله برته هیوات ستانه شوي
اخا زغ په 2002 کې لمراتلم او ماشمان په 2003 کې اوسات کړه
چې کله افغانستان ته لاړې تاسو هلته د کار تجربه هم درلوده بیرته ژر درته د کار پیدا شو په وطن کې
کار و د دفتر کار مخکې شروع و ان په هغه دوران کې چې مثلا مجاهدینو حکومت هم خود د مالدار طالبان مخکې کار نه کېده بیرته چراغ ما کار کولو بله او مثلا مختلف دفاتر مې درلودل په سهولت کې ما کار شروع کړلو د تعلیم بخش او زیاتره فوکس ما هغه ماشومان باندې وکړل چې په اصلاح هغه د سړک د سر ماشومان چې په سړک کې مصروف دي د کاروبار دي د خپل ژوند لپاره یا تمویل لپاره کار کوي د دوه اطفال لپاره درې مراکز خلاص کړل د ماشومان حق دي او مسؤول ژوند لري د ماشومان سره څنګه کار وشي ځکه چې نه تنها چې دوی مثلا مسئله د لستوري پیدا کوي بلکې دوی راتلونکي څنګه کیږي اغه سره مډیر زیات کار وکړ چې د ماشومان د ته به ته وحات سول شي چې به ته تعلیم ته مخه وکړي نو د ماشومان سره زیات کار وکړ په درې مختلفو نقطو کې د مرکز ایجاد شول چې د ټولنیز کارمندانو له طریقې مو د ماشومان مرکز ته وصل کړ چې وکړي چې د ورځې یو یا دوه ساعته په زده کړه باندې هم شروع وکړي ترڅو پر دوی یو شانته آماده سي بيته خوانځوي ته ولاړ شي. بیا معرف سره هم پروتوکول درلود او ماشومان هم بیرته غته معرفي کول. نو هغه یو کال یا اته میاشتې یا تر دوه کال پورې هغه ماشوم زموږ سره پاتې کېده. د هغه ټول مصارف هم ورکول مثلا د هغه د خوراک د صحي محافظت د تداوي د قرطاسي یعنی همکاریان کول چې دا ماشومان بیرته باید دا رقم تر پایه پورې بې سواده پاتې نه شي او دغه وخت یا د عمر باید تر تېر نه شي بیرته په درس باندې شروع کړي. یا خصوصا په زندانونو کې کار کول ځکه د هغه کسانو چې نور هغه خپل ټولنې یا مثلا فامیلونه دوی پرېښي وو دا ښځې بیرته څنګه ژوند ته پسته امیدواره شي، دوی په هغه برخورد کې یا څنګه یو بدلون راشي د دوی لپاره زده کړې، د دوی لپاره ځینې خدمات هغه کاغه شو. همدارنګه د میرمنو ژوند په یو سوله ییز ژوند کې د ښځو سیاسي مشارکت نور مختلفو پروژکتونو باندې کار وشو په مختلفو ولایتو کې او دا زما لپاره یوه ډېره ښه تجربه وه. له ټول نه ډېره جالبه راته دا وه چې ما په دوه ولایتو کې چې یو کابل او بل پکتیا و د چټکو زده کړو په نوم باندې صنفونه مو ایجاد کړل. هغه نجونې او خصوصا ځینې الکان هم چې د طالبانو په دوره کې وخت د لاس ورکړی و له درس نه شاته پاتې شوي وو، څنګه وکړه سي سي دي او چټک زده کړو د پروګرام طریقه دی وکړه سي بیرته خپل درس دوام ورکړي. او دا هم له وزارت معرف سره پروتوکول شوی چې په درې کاله کې به دا ماشومان د شپږ کالو زده کړه کوي او بیرته به دوی اووم صف ته ځي. زما لپاره ټول د دې ښه خبرو چې درې څلور کاله مخکې د مخه موږ تقریبا څو نجونه د خصوصا د پکتیا د ولایت چې دوی له عالی و نیمه عالی ادارو نفارغ شده از ما زوان یو خاطره یو خبره.
بیا د ولسی جرګې لپاره کله مو په انتخاباتو کې ګډون وکړ او ولې مو وغوښتل چې ولسی جرګې ته لاړ شي؟
خا په رښتیا وایم ما خپله علاقه نه درلودله او فکر مې کاوه چې کوم کارونه کوم دروم کې بوخته ومه مصروف ومه او هورازي ومه کار مې کوله مختلف ولایتو کې او پس خدا چې کارتم کوم مخته وتلل. خو یو تعداد دوستانو په دې مدرسه وهڅوله ما چې دغه علاقه مې اسې چې خصوصا فضل فرق کار وکړي ولې نه تاسې یو قانون ګزار ادارې د قوانینو لار څنګه دوی لپاره کار وکړي. نو شاید مغه یو ښه دلیل و چې فکر مې وکړ چې واقعا چې افغانه میرمنه څومره په ټول تاریخ کې مظلومه واقع شوې ده او دغه جنګونو اولینه قرباني هم د نجونو میرمنې او ماشومان دي. نو خصوصا قوانین زموږ دوباره ورباندې کار کېدل او اصلاح کېدل او نوي لیکل کېدل او ما فکر وکړ چې د دوی هغه مشروع حقونه د یو قانون گزاری لاره څنګه دا پسله ضمانت شي یا دوی ته ځای په ځای شي چې په راتلونکي کې دا ستونزه نه وي. نو ما یو دلیل و چې زه بیا په 2015 کال کې د دوستانو په همکاري او په تشویق باندې انتخابات ته ودرېدم د کابل ولایت. خوشبختانه چې زه کامیابه هم شوم. بیا دوم ځل او دریم ځل ما درې وارې په انتخابات کې ګډون کړی او درې وارې خوشبختانه چې د خلکو اعتماد نه درلود او کامیاب شوی.
آیا هغه هدف چې تاسو درلود او د هغه لپاره مو ځان کاندیداو تر څه حد پورې مو ترلاسه کولای شوی؟ امکانات څومره وو او تر څه حد فکر کوئ چې بریالي وي؟
خب فکر کوم چې پارلمان ته تک او متاسفانه چې هغه میارونه چې دی یو وکیل باید یو درلودل هغه دومره زما په قند باندې دومره ټیټو دا قصدي و. مطمئنا داسې یو معیار نه و ټاکلی. مثلا زده کړه په کې معیار نه وه. نو ستاسې فکر وکړئ چې تاسې ځینې همکارانو سره په عین مجلس کې ناست یو بحث کوي هغه چې د حق په تعریف نه دی خبر، هغه چې لوستلی نه شي، هغه په بینالمللي قوانینو په داخلي قوانینو په د افغانستان په تعهداتو باندې په د نورو ملکونو په قوانینو په هېڅ باندې هم خبر نه وي. نو تاسې څومره کولی شي چې په اسانۍ هغه پیسله دې ته وهڅوئ چې د ستاسو له غوښتنو نه یا د ستاسو له ارزوګان د پیسله هغوی حمایت وکړي. منګا مشه د ډېر ستونزې درلودلې. یو خو افغان مېرمن هم عین مشکل منګا درلود، ځکه چې ټول عین تجربه نه درلود. یو خبر دا چې مېرمن ټول باسواد راتللې، موږ یو تعداد کسان درلوده چې تقریبا هېڅ سواد نه درلود، یا دومره ټیټ سواد درلوده چې فکر کوم د قوانینو په قوانینو باندې پوهېدل یو معجزه وه، نو امکان نه درلوده چې پوه شي. اسانه خبره هم دا وه چې بس په سر کې وګرځي، د هغه په مقابل کې به مخالفت کوي یا منفي رایه به ورکوله. او بل داسې موږ یو والله چې د پارلمان غړي مختلف و تنظیمو پو که هم او خلاکن پارلمان تا پایستی یا شخص را غلی و یا مستقل کاندید را غلی و نو دلتا یا دلیز کار نو انفرادی کار که دلو دانو انرژیم دیر مصرفا وی مشکلاتم دیر زیاد وی انفرادی اشخاص قانی که ولی هم یا لوی خبر دار نام دی خاطر کوم چې مې په هغه حد مې چې انتظار درلود او غوښتل مې معلومات په غاڼه اندازه کار نه کېدلو، اما بیا هم فکر کوم چې بسره په دومره ستونزو بیا هم اقلا ما خپل مسؤلیت ادا کړی دی، نو د ټول پارلمان ضمانت ما نه شو کولای.
د ازادي راډیو د میلمنې شینکې کډو خیل خبري اوري.
په هر ځای کې یو جالبه خاطره وی، یو قصه وی چې شاید ډیر خلک په خبر نه وي ورته جالبه وی. لکه مخکې چې مو د زده کړو په برخه کې اشاره وکړه، په ولسی جرګه کې داسې کومه خاطره در په زړه کیږي؟
ولسی جرګه د خاطراتو نه ډکه یو دوره وه، خو ځینې خاطرات د باسوادانو نه وې. د کنوانسیون د اطفال د حقونو نماندر په بملنی استادو کې موږ نشو کولی چې بدلون راوړو، خو موږ به یا به م تاییدول یا به م نه تاییدول. نو زمونږ یو محترم وکیل صاحب چې باسواد مو او بیا وروسته یو وزارت کرسۍ ته هم ورسېدلو، نو هغوی هم په همدې کې هغه درلود، اعتراض درلود. بیا وروسته په دغه د اطفالو د مسؤلیت او د حقونو قانون کې هم نو یو تعداد نارینه و ټول خبره همدا کوله چې ښه، موږ د اطفالو حقونه منو خو تعریف سره مشکل لرو. مشکل دا ده چې طفل هغه ده چې د بلوغ علایم پکې نه وي. نو طبیعي ده چې هر وکیل که ښځه ده او که هغه نر ده، دې مرحلې نه تیر شوی دی. د بلوغ علایم خو له 12 کلنۍ نه شاید ځینې کسانو په 11 کلنۍ کې شروع کړی وي، نو دوی لپاره بیا دا هغه نه و، دا بیا طفل نه و. خو زموږ لپاره طفل هغه و چې 14 کال یې نه وي پوره کړي. نو دا جناب چې بیا وروسته وزیرم شو، نو ما ورته وویل چې جناب وکیل صاحب چې ته دومره مخالفت کوې، فکر وکړه چې دغه طفل په 14 کلنۍ کې قتل وکړه، او هغه قتل چې یو څوک په 10 کلنۍ کې کوي او هغه یو څوک چې په 14 کلنۍ کې کوي، فکر نه کوي چې دا به ډېر فرق لري، ځکه چې هغه دا 14 کلن ماشوم خو شاید هغه اراده یې ونه لري، خو دا دومره فکری لحاظ، د تعلیم لحاظ، د تجربې لحاظ، د هغه لحاظ، او بل هغه تغییرات چې د وجود کې راځي، هغه کشمکش د هورمونونو چې وي، شاید لکه په هغه نه سره دغه پایله محاسبه کې یو قتل وکړي. نو فکر کوي چې د نظر په قوانینو دغه ماشوم باید اعدام شي. نو بیا دې ویل چې همدغه ماشوم باندې د اعدام حکم دې وشي، خو تدقیقېږي دغه وخت چې د 14 کال پوره کړي. نو دا یو دا ماته ډېره جالبه وه چې د موږ باسوادو ځینې نارینه سره دغسې یو منطق هم موجود و چې په 14 کلنۍ کې قاتل دی، باید وروسته د 14 کال نه بیا د محکمه شي. نو که د دې کس واقعا د جزا مستحق ده، نو بیا تطبیق ولا بالا اطلس به کوي، نو تا خو حکم په همدې 14 کلنۍ کې چې د همدغه ماشوم دغه کوم وضعیت کې قرار لري تور باندې فیصله کوي. دغه وضعیت د محکمې په فیصله باندې هیڅ نوه تاثیر نه کوي. نو ډېر جالب خاطرې وي. یم اصلا د قانون د اطفال او د حقونو د مسؤلیت قانون تر اخره پورې تصویب شو، به هر وره رد شو، قبل نه ولاده خو هغه نه دی پورې از موږ وکیل باندې ځکه دې قانون نه ویلي. آخر ظلم اصلا ولسمه ماده هم دا وه که یو ماشوم 12 کاله عمر پوره شوی، 12 پوره شوی یو 8 سنې پوره کړی که دی مرتکب دی جرم کیږي د باندې مثلا د مجازات کیږي، اما ډېره درنه جزا نه ورته ورکول کیږي. خو زموږ وکیل صاحبانو چې دا یو لست نظرګانو ټول کړی و او دا قانون ردولو او دوی ویلي چې دا خلاف د شریعت او تاسې هغه نه ده تاسو غواړئ دا له جزا نه برات پیدا کړي. نو بار بار هم ورته وویل چې دلته خو لیکل شوي چې 12 کاله چې پوره وي که کوم مرتکب د جرم چې دا مجازات کیږي، اما هی څه سر نه په خلاصېدلو تر اخره پرمدویلې چې تاسو خو نه غواړئ دا مجازات شي. الان چې 12 کاله نه به بعد هغه مجازات کېدلو خو دوی سر نه په خلاصولو یا زه نه پوهېږم دوی داسې حرکت نه کول تر اوسه پورې ما ته سوال دي چې ولې.
د ډیموکراسي په برخه کې ویل کېږي وایي چې دا یوه تدریجي پروسه ده. وایي په اکثرو هیوادونو کې په اوله کې چې خلک د خپلو استازو په اهمیت نه پوهېږي چې استازه یعنی څه، د دوی لپاره یې څه ګټه رسېږي او که نه رسېږي، نو په انتخاب کې ډېر سر نه پسې ګرځوي هر څوک چې چاته چې رایه ورکړي. خو کله چې پوه شي چې د استازي انتخاب د سم استازي انتخاب د دوی په ژوند باندې اثر غورځولی شي، بیا کوشش کوي چې سمو خلکو ته رایه ورکړي. تاسو ویل چې 3 ځله انتخاب شوی، په ولسي جرګه کې مو کوم تغییر ولیدو؟ یعنی په هر ځل انتخاباتو کې تر ورتیر ځل بهتره خلک راغلل او
متاسفانه چې روسه چې ولید چې یو تعداد وکیل صاحبان شته دی چې خپل موقف نه خورا ناوړه ګټه اخلي او دا باعث تشویق دی او تعداد کسان است. زه فکر کوم په دې کې زیاتره باید وخت حکومت باید ملامت شي، ځکه چې وکیل سیاسی مسئولیت درلود، جنوبی مسئولیت خونه درلود، د خپل هغه د دریز او د فکر هغه درلود مسئولیت و چې باید بند شوی نوی یا پایگرد قانونی نوی شوی، اما د جرمی خونه دا چې حکومت ولی دومره سستی کول او دوی ته مثلا مشکل نه جوړاو دا د فکر کوم دی به هم هغه شي. نو همدغه باعث دی شو چې یو تعداد تشویق شول چې کولای سره دغه وضعیت نه د استفاده وکیان کېدای شي د خپل روابط او د خپل امکانات نه پوره ګټه اخیستی او زمونږ خلک هم بیا غنه چې محاسبه وکړي دی و وړې توفې دی او یو مقدار لګو پیسو په بدل کې دوی یو کس ته 5 کاله لپاره دا فرصت برابر کړي چې افغانستان ته او دوی ته په مستقیم دوی ته صدمه ورسوي. نو دا د ولس د پوهاوي د کچې ټیټوالی هم باعث دی شوی.
بله،
دا فرصت طلب انسانان له دې فرصت استفاده وکړي او متاسفانه هغوی افغانستان ته سلامه ورکړي.
د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته ډېر شمېر افغانان د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د غړو په شمول لاړل، مهاجر شول. تاسې هم لاړئ له وطنه، اوس په کاناډا کې اوسئ. ژوند مو څومره تغییر شوی دی؟ د اوسني ژوند په اړه زموږ اورېدونکو ته ووایاست ژوند څنګه دی؟
خب معلومدار څوک چې خپل اصلي ټاټوبی نه بې ځایه کېږي، اول خو د یو نوي محیط سره عادت کول د خپل یو وخت غواړي، خصوصا په لوی عمر کې بیا د تغییر د عادت هم په ډېر اسانۍ باندې نه وي. دوم داسې مثلا اډېر کم عمر کسان سي جي سي خو هغه مکاتب او نورو وګړو ته ځي او خورا مصرفېږي، اما په یو مرحله د ژوند کې مسافرت خپل هم ډېر زیات جالبه نه وي، خپل وطن نه لرې ته. بل داسې په افغانستان کې متاسفانه وضعیت ډاډمن نه دی، خلک په ډېر یو بد وضعیت کې قرار لري، که هغه د اقتصادي لحاظه دي او که د سیاسي لحاظه دي که د امنیتي لحاظه دي. طالبان متاسفانه داسې کړنې وکړلې چې ځان ته صدمه ورسول او ولس د وطن ته. په زمان کې هغه یو تعداد کسان هم چې بیرون دي متاسفانه د نورو په لمسون یا خپل هم داسې د مریض افکارو خاوندان دي، حتی ازمی کوشش کوي چې د افغانستان یووالي ته، د افغانستان اتحاد او اتفاق ته، راتلونکي ته صدمه ورسوي. جالب جندل علي غلط تبلیغات کوي، کله افغانیت به نه مني، کله د افغانستان نوم نه مني. زه فکر کوم دا هیڅ د افغانستان په ګټه نه دي. دغه بایس دی کیږي چې د افغانستان د حکومت علم دغه فرصتونه استفاده وکړي موږ لا سره تقسیم کړي الان چې موږ یو ولس یو ملت یو او د یو افغانستان لپاره کار کوو چې باید ټول افغانان مثلا دغه تر لومړیتوب ورکړي شخصي غوښتنې یو طرف ته کیږي نو دغه پراګندا غوښتنې او د کله کله نادرستې غوښتنې بې اتفاقي داخل د افغانستان کې د بحران چې روان دی دغه باعث دی کېږي ستاسو کار چېرته اوسېږي تاسو په ارام نه یاستئ
څومره هیله لري چې وضعیت به بدل شي او بیرته به خپل وطن ته لاړه شي
امیدوار یم چې د افغان ولس په وړاندې سختر زیان ختم شي خصوصا د افغان نجونو او مېرمنو په وړاندې حق ته کار پیدا کړي حق ته تمثیل پیدا کړي حق ته سفر پیدا کړي نو که څه بدلون راشي په دې دریځونو کې نو بیا همدارنګه استخبارات نور د ګرفتاریان هم بس کړي ځکه چې ولس حق ته انتقاد لري حق ته نظر لري که ولس انتقاد ونه کړي نو ادارات به څنګه متوجه کیږي چې دوی غلط روان دي نو زه فکر کوم چې ولس نه ټوپک راخستی او نه ټانک راخستی نو تیاره لري نو بهتره وي چې هغوی سره په ژبه باندې خبرې وکړي نه داسې مثلا استخبارات ګرفتاره کړي شکنجه یې کړي همدغه دغه مثال نه که لاس وڅکي چې زه فکر کوم چې بیا خو مبارزه خو مبارزه ده تاسو کولی شئ چې همیشه په سیاسي تفاوت ولري نه مختلف سیاسي نظر ولري او په عین وطن کې هم اوسېږي نو دغه سختر زیان نه که طالبان لاس واخلي زه فکر کوم زیات تعداد کسان به بېرته راشي خپل وطن کې بهي
ډېره زیاته مننه
مننه ستاسو څخه
گرا وڑا ہے واشنا پھ مینا جڑ در بخلے در تما پھ مینا سر گرا وڑا واشنا پھ مینا جڑ در بخلے در تما پھ مینا جڑ در بخلے در تما پھ مینا باور دین راز زما په مینا در در بخله در تم په مینا سر ګرا وڑا واشنا په مینا در در بخله در تم په مینا در در بخله در تم په مینا مین پژون کی دغه فخر غړی چې سرو مالی شتاله په مینا جړ در بخله در تما په مینا سر ګرا وڑا واشنا په مینا جړ در بخله در تما په مینا جړ در بخله در تما په مینا